یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:30 نن سه شنبه د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمر علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او اروزګان کې د اتشپېتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکی په کندهار، زابل او روزګان کې د اتشپېتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 2 وسله وال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوي وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال 1 وسله وال وژل شوی او 2 نور جوبل شوی دی. په عین حال کې د کندهار د امنی قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 وسله وال وژل شوي. بارکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسله والو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله، شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسله وال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بیلابیلو او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسله وال طالب ژوندي نیولي دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسله والو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنی قومندانۍ د دغو وسله والو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. پر دغو 28 ادارو تور دي چې ګواکې د چین په لویدیځ شینجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغې لیست کې شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیری د سوریه له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. د چارواکي له رسنیو سره په ویډیوي کانفرنس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیری په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي، نو له لویې ستونزې سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي، نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په اومه د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یوه فرمان کې خپله تنخوا په 3.4 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې، او اوس یې تنخوا له څه باندې $100 معادل روبل څخه څه کم $15,000 معادل یعنی $140,000 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتری میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رایش میرنې په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په روزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل له منځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو نور څه نوي معلومات لرئ.
مللی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له دغه کمیسیون د درنشاله رئیس سره موږ مذاکره وکړله. موږ مخکې تللي دي زیاتو فرمونه یا وراثي چې وي هغه کنسوی دی او ډیټا سنټر ته داخله دوه په حال کې دی. دوی څه او په د شپږ زره محلونو رئیس د مرکز ته داخله شوی دی. دوی چې کارنوم له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم، یعنی لومړني فایل کې اعلانې دي دین اوران د دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو اندښنه وښودله چې نظر نړیوال او کورنۍ ناظرین، یعنی ملي او بین ناظرین، ځینې وخت نا وخت راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. چې دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او ځانې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چیرې ناظرین راشي، د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی ګام واوسي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,000,000 یا څه ویلي په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وي. د ځینې نظر بند ټیمونو نه همدارنګه د نړیوالو ځینې په ځانګړې توګه د روسیې سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام او ګډون چې کمیسیون کسانو ګډون کړی چې دوی په دې ارقامو دقیق ارقامو په راټولولو بوخت دي او په دې وروسته ډېر ژر به دغه ارقام چې څومره کسانو دقیق ګډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډېر مننه افغان صاحب. تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورېد چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمېرنې په کار کې د یو شمېر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېرې محدودیتونه لري شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پریکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس بولي څارنه نشي کولای.
کله چې دغه مواد او توکي رخصتل کیږي د دې طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کیږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په غو باندې باندې تصمیم نیسي په هغه کې ممکن د سار موقع نه درکړ شي. دا
خغل رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او څه غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمیر ډیر رقم کړل شوی دی.
خوشبختانه
نظارت ګریون دره، اما دوی ویل نه څارنه کیږي، خو د څارونکو شمیر موږ ته ډیر محدود کړی. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي، او زه زما پان د کمیسیون له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکي کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم
دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو لکاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال پروسې د غشان له عادي او ډیجیټلی ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکو ګډون نشي کولای. خغل ابراهیمی په صحمه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرز العمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات پر بنسټ د دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی ته له بیلابیلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري ډیر مننه. اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دې ولایت کې 14 سوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیمه لیکه دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب مهرباني وکړي. ډیر مننه ګرانه همکار.
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن تر غرمې وخت کې د 7 بجې د غزنی په انتون د دریا ادبیاتو په انځي په درېم سیم کې 14 سوي دا په دغه 14 کې تر اوسه پورې د ملکي شپخانه رئیس ډاکټر بازمانه دیما سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 15 تر ماسرین ټپیان سوي دي چې په هغه کې 2 تنه نارینه دي او 14 تنه نورې ښځینه دي. خو کله چې ما دغه پانتون له ماسرینو سره خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 9 کسان ټپیان سوي دي چې زیاتره برخه یې انجینې دي. د دې ترڅنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت له یان سره محمد عارف دری سره هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکې وژل شوي نه دي. له داسې څه چې ما خبرې وکړې دی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او دا دوړ ده. دا په دې چې هغه په داسې حال کې کېږي چې تر دې یو میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوښتنه کوانتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنه شوې او هغه کې یو کس وژل شوی و او هغه چې وو کسان نور ټپیان وو. د دې ماسلینو یا عیني شاهدانو سره چې ما خبرې کوانتون کې وکړې یا دلته په شپخانه کې ورسره وکړې دوی وویل چې په دغه کې دغه چاودنه شوې ده دغه انفجاري مواد یا چاودیدونکي توکي په دغه ځای کې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډیره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسو آزادي رادیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن آزادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوي سروې له مخې شوی.
سږکال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټول سره تقریبا مونږ لس نه تر 15% پورې زیاده ښودلای چې هغه کېدای شي مقداري
ښاغلی تسل وایي تیر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه 110,000 میټریک ټنه مڼې راټولې شوې وې. د نوموړي په خبره د میدان وردګ ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن آزادي راډیو ته وویل دا ژمنه تیره ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړه چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړی چې په کې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د ټولو فابریکو هغه شیان چې دوی تولیدي وکړي وی ګوري او تجارتي راکړه ورته.
خغلی حاجی غوی لاس ورځی ورسته په انډونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغه یو میاشت ورسته په کابل کې د انډونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې چې بهرنیو اسره مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني 15 پوله، یو یورو 15 اته افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 15 اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
تاسیز مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم یوه بهرنۍ موضوع تورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چنایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی له فریبا ظاهر څخه به واورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه مې دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مرنه ستاسو خمرلی جنې پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین پر لویدیځ شینجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمان او اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونه او ناسم کړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 1 ویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوی دی چې د امریکا د حکومت له اجازه پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نه شي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې د چین خبرګون څه دی و دغو اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې خبرګون نه دی ښودلی خو تمه ده چې د اقدام ته به ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجن سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي چې دا توقيف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دی او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان هم دروان کال په سر کې ویلي و چې چینایي چارواکي په شمال ویدیز ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډلېزي څارنې لپاره لایو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هيومن رائټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم لاله د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم لاله په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه ماینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هيومن رائټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه ورځ تېره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د دې خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. دا هم باید ووایم للیجن چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تیر می میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت بندیزونو په لست کې شامل شوی وو.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شامل کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري، اوس هم د کرکټ لنډۍ څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږ از لیگ پرجم پړاو مراسم پر رسمي توګه افتتاح شوی. د سپینغر پلانګان، کابل بازان، بند امیر شمران، امونه هنګان، مس اینه کتلان او بوست ساتونکو سشکال لوبیدونکو لوبډلې دي. د دې سیالیو تلولي 2019 کال کې بند امیر لوبډلې د راشد خان په لوبډل مشري غټلې و او سشکال خپل اتلولي دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدانه له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډیر مننه مرویجانې، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې هم چرته چې همدا شیبه د بوست او د مس عینک لوبډلو ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شیبو ته لوبه داخله شوې ده. مسینک لوبډلې 155 ټارګټ ورکړی دی او د بوست لوبډله اوس مهال 118 منډې لري او اول لوبغاړي اوسې وي. نو تقریبا په دوه اورونو کې 117 منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. خو بیا هم دغه لیګ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه د مینهوالو کموالی و. خو دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فري کړي دي، یعنې ټکټ مه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراؤنډ کې. شاوخوا 4-5 زره مینهوال دلته راغلي، ځکه 8 زره کسان په دغه ګراؤنډ کې زیدې شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راډیو اوري، اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پروند دی ولایت د پوهنې پر ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لیرې کړل او د پوهنې د کیفیت تلوړولو ترڅنګ تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
ځان لا اوس د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي شوونکي او یو شمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقي وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوې دوې کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالي چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اوروزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوستي دي او په ترینکورټ ښار کې په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اوروزګان ولایت یو د هیواد د لهغه وروسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر ځوانان یې نالوستي دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لاټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشحالي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي وي، ځکه دوی زده کړې کړي وي. خو په اوروزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشحاله کېږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینل ورته جوړیږي. د دغه ترمینل پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع شوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچا چلی او یا هم لاسي ګاډی چلی او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دې په خبره چې هر ورځ 250 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي. پرون دغه سره به دغه د سترخیر نه سره راپسکول کړی و، بیا ته تښتې نمرې ځې مشکلات ډېر دي. بس یوازې نه یوازې دا کار کوم، مخکې خوشحاله یم دولت کار راتلو زه یوازې دا هم د کور چلاو کولی شم. کوچنیان شنور دي ولکم دي، هغه په دولسم کې دي، دولسمه فارغه سوی دي. کندهار ته دغه تاجر واخېستې کندهار پوهنتون کې و. د ستونزې د لاسه ده سات کومل بس بار دا وګرځاو سات کوم بار تاجل ورواس هیڅ ستړیا ده بل ابلا.
یوازې د ترینکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکې کې په کار بوخ دي. دا به د ترینکوټ ښار په یو بل څنډه کې د وچو میوه یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخ دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراف هغه وخت زیاتیږي او په نشي توک د روژ کسانو ده کله چې ځوانان بیکار وي او کار او کسب نه وي.
ا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې دولسنیمه بجې سو اوس هم وخت را رسیدلې چې لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن په یوه چاودنه کې 19 کسان ټپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څه له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې او داعش د وو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د آتش بېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په توپچی او هوایی بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شینجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی به میزبانی ما وگمه جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح متخصص امراض روان و اعصاب مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که دو سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت شیوع بیماری ها و مریضی روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%ش یعنی تقریبا نیمش به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارس یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم در حدود 4.8% مردم جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم عراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن و با 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در وجود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه با خودکشی دارن، در وجود 7.39% ای افکار را به یک پلان تبدیل کردن و در وجود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیست. از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص ندارن، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم و طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنن که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شده، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بیخوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روش های دوایی و روش های غیر دوایی هست.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700 822 755 و 0799 2035 40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات رایه کنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگر جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت از این روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد، این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است، صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی 4 بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و همراهان عزیز ما باید بدانم که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوری سلامش.
تست علیم شیخ، براونی تا بخیر رغلی، میروانی و که نمره تا وایا ده کم زینه دی اریکنی ولی او بیادی پختنه مطرح که.
خوری صدرک زازیم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دینه دکتر سر نمی دا پختنه ده اینی کلا چه اینی کمی دسی اپی کی وشی یا کم دسی خوابگان خبر یا جرسانه دلار یا خپلا پستر بسو گورو ما بزیا دسی اول د سیدا زړه نه سیبل رقم شینیږي میږي غونډه شي بس حالات نه لګډ وټ شي کله واره دا املا د سیوایی روانې تیر شي او کله واره می وګورځي و چې می وګورځي نو باندې سی غخونم ته چا مازوبم ته چا مدار څه بس یو پنځلس دقیقې دا سه خراب او په خپل حالات کې نو به چې سیک شوم د ټول بدن نه رسې درد کوي د ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما در شکر د درست دي ته کابل کې د دوه رقم ګولې راکړې یعنی پیګرال په نام او ایتیوال په نام وای دا خورا بس هغه چې خورم بیا د سیلک سره کنټرول کیو او کبه هغه نه خورم نو بیا مغه سي ګډ نو می کیدا دا چې د سينور کومه تداوی کومه لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه، ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچيري تاسو څرنګه حکایت کوي او سره غم تعبیروي یا توسعه مقتدا خپل مشکل استون زوی فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتني د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې امدغه د همو هیواد کې متاسفانه چې وای چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځوري او دا علت هم د خود له شوی ده چې دوامدار جنگونه انفجارات او همدارنګه ظلم جبر بی عدالتي مهاجرتونه او فقر دا اغا اسباب دی چې دا ستونزې منده تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقع وسی نو واقعي ورسره د حالات ته پیدا کیږي او دا اوس فرق کیږي تاسو موږ نه نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول اغا ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شي. په صورت دی مو ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړ شوی ده او کوم څه چې تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا پار صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي متاسه کچيري مکمل او خپل ستونزه ورته ویلي ممکن دی هغه پاسه تاسو دوا درکړ شوی. پار صورت بیا هم کدی شي کچيري تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت سره غم پیهيږي څومره وخت نیسی او د واقعیا سره رقم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازي به د خپل پښتنو جواب اخیستي وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوردان سر جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کم زینه دی اړیکنی ولې
زه احمد شاه نورم د پولیس خدمت مابس ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سلام کارام ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه، مهرباني وکه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف کوم دا د صاحب ګولې خرمه تقریبا یو اته کال کې د رسپریدون په نامه و سپکالوتران او دغه ګولۍ خورم نو اوس تر څو وخته پورې بیا زه خورم و چې دا کتې کمه یوه شپه یوه نوخرم دا ټوله بدن مې داسې شي لکه برق څه چې مې ورکړي بس دغه سرېږم لکه د برق رنتونه چې راکوي دغه ګولۍ څنګه دې دا ما کړلی
احمد شاه سمد ته په تماس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه، د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګانې تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو په دې حق لبا موږ معلومات حاصل کو چې تاسو کوم استونز درلودل یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړې ده د کوم استونز په اساس تاسو تجویز کړی ده. یو د خبره دویمه د خبره ده چې تاسو وای اتکاله زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه چې باید تاسو نشوای وای او باید وشي خدای په رادیو طریقه فکر نکوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړي یعنی کوم استونز تاسو درلودل او درې مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصاب کوم ګولې یا ټابلیټونه یا دواګان تاسې خوري هغه د فتن مقته کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسې استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسې دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسې قته کوي. اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دی کله چې تاسې د درمل خوري نو د فتن کچيري قته کوي پس د یو دوامدار خوراک نه هغه قطه شي نو د هغه دی هغه د قطه دوايي ستونزې منستر وړي یعنی کوم اراس یک د دوا په قطه کې دوکې منستر زی هغه اراس منستر داسې صحیح واقعي او صحیح وای چې کله تاسو دوا د فتن قطه کوي تاسو د ستونزې پیدا کیږي کچره تاسو فعلاً لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړی نو تاسو دوا کچره قطه کوي دوا په تدریجي شکل قطه کوي یا د فتن به نه قطه کوي ترڅو د دې ستونزې تاسو نو مخسته د غبایس نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زین
کوم. بله و ستاسو غږ مونږ ترازی مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایست او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
اغامیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو ترا
اغامیر له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ اغامیر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دغه زما سوال خو له ټولنی غونډې نه کله وخت راته راځي ډیره بخینو دا
بله
مېرمنې سوال ده چې محترم نن دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو دا تقریبا د یو میاشت یو چیرته باندې وو هلته باندې وو خو په هغه د بند په موده کې یو چا سره باندې وو هلته ډېر د شناخاري ویلي دي چې څه کسانې پرې وژلي دي او تقریبا دې شپږ نفره کې نه پاتې ژوندي په دې کې ډیر اخلاص او چر اخلاص نو اوس چې کله تور کې ناس یا شرته موږ ملګرو سره ناس کی چې دا د شه ګلاس ګلاس کی د څه لړزه تیرا کې دې چاته شي یا د شپې د یو غږ کوي چې اله راغې د یو یو تر سره وو و هم غونډه تور توازن تقریبا د لاس اور کړی دا او کله نا کله د حالت پر مخامخ کیږي او دا څه نه دا غوا د صدا قابل دي تداوی دا کنه دا دغه څه
اها سمه ده پټمو سا غمیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه غمیر ور د ناروغ پاک له وخت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب امدغه ناخوال دي چې د باندې تیر شوې دي یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د وز د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دمو خو رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري بلکې هر رواني ناروغي چې دی هغه تداوی وړ دی او تداوی کیږي د دغه ستونزې د تداوی لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې الټرا سایکو سوشل نرسان دی یا الټرا د رواني ناروغي لپاره مشاورین دي وی سره تاسو ورشي مشوره وسره وکړي چې چیرې اغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت و نو مشوره به ورته ورکي او که دوا ته ضرورت و نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکي او یا هم کوم د رواني ناروغي ډاکټر ته ورولېږي نو ته دا تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشي او دا ټول سنځه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکئ ځان راو پیژنې د کوم ځینې مواړی کني ولې ده
مننه کوم از سایل کونړې د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسف ده ډاکټر صاحب تاسو ورو دلته سلام نن کېده باندې کوم
ډیر زیاته مننه مهرباني وکئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما ز ډاکټر صاحب ډاکټر از څه ده چې ما یو وخت راته مکو د سترات ګرب سکرا سګرټ مسکرا او سګرټ مینا ته پاتې پری خو ده او به مری شوه مانوس چې د سي احساس را سره پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار نه شم کولای نو زه نن دې څه کته زی مخطوط نه زی آیته دا روان زر کما خبري کنا د دې تمکو کوم مشکل ده
بس دا غیوه پښتنه مو
مې را پښتنه هم لرم د دې نه مې تر دا خبره د څه ټکي پیدا کوي د خندیر خلکو چې خبرې کوي ناسا په اساسات شي کوم خبر زه ما جلا دي نه کیږي زه خبرې کومه باندې څه غصه زیاته راځي چې دام دې سره کوم اړه کوي دا په سیګرټ پر خپل سره او کاروالي کې مشکل
سمه ده سمه ده
د دې مشوره او هدایت راته وکي
سمه ده تاسو په تمه اوسې ډاکټر صاحب تاسو ته مشورې درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه سایل صاحب یو خوده ډیر کار کړی دا چې سیګرټ د پریهید یو دا د خطر سپینې ولې دا او نور هوادوال ته هم وایي څوک چې سیګرټ څکوي یعنی دا اوس د تسمین مونږه سیګرټ پریدي یا سیګرټ پر خپل یو تسمین غواړي دا هیڅ کله په زور نه کیږي په قاطعیت نه کیږي بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تسمین مونږه چې بس زی پریدم دا پرې اساني سره پر خپل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشکون کې مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او دا پریدي نو ډیر په اساني سره پر خپل سي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخصي ونيسي نو دا خو کار شوی دا او تصمیم صحیح نه ولیدم تاسو چې کومه ستونزه وسویلې دا ممکن د سیګریټ نه نوي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پختنه نه کړی چې عمر به مسمره شاید عمر مل 45 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوي چې هر چیرته خپل ځان مطرح کړي هر خبره باید تو کې دا ممکن یو نوبل تکلیف د چې وسواس کې راځي ته فکر کوي چې بل څوک خبرو کې اشتباه وکړي غلط خبره وکړي نو ته خپل د خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو استرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نه نو دا هم بیا د ته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخلئ چې تاسو ستونزې پکله باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړل نو ستونزې هم ولروي چې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغي ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لار به پیدا کی
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې یو پوښتنه باز د دوی د پوښتنو په تړه وکم چې ډیره ناروغي یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه کم دي د دغه ناروغي
مننه مخکې دنه چې په دې د دې ناروغي په اسباب باندې وګورو دا د ورلد مینټل هیلث ډے هر کال هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیر مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان و ځان وژنه کوي په هر څلويختو ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويختو ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد د دې نوم چې د نومې خدای چې پریوینشن اف سوسایډ یا د مخو ځان وژنې مخنیوي علت هم د خوده لري چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانانه کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایلو استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګمو شاده غدې حشرات او زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس هم ویلې چې د رواني ناروغي مکمل سبب معلوم نه ده نو ذکر رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب پدې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکی اسباب دي او بل سایکولوژیکی اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکی اسبابو کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځته راوړي او یا هم یو نو مواد د هغه مواد او تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادېږي د هغه مواد کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. کچره د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري کچره د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کیدی شي. درېم علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي ورسته بیا هم په دې ستونزې روانه اخته کیږي. بل بیولوژیکی اسباب کې د سر ضربه هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه ورسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمه هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خو یې هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکی اسباب ورته وایي. بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسف نه ده شي پیخیږي،
بله،
او یا هم فزیکی او جنسیت ځورونه صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکی یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بی پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغي اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په خزو کې طلاقونه همدارنګ کورنۍ ته تریخواله چې اکثرا صورت نیسی په کورنۍ کې، او همدارنګ ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري ترڅو یو کس د رواني ناروغي باندې اخته شي.
بله، مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې ده، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو کې څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زبر خیر خوری زمای تاسو دی جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی باندې کوم.
اها، وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غاکټ جیک دی لګی ټیټ کی، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون دا ابتدا او شروع ده او کنا دی فرق لري په خپل مابین کې؟ او دا که فرق لري نو فرق به سي کله ډاکټر سره واضح کړه ته نو مهرباني دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه. مخ کې هم ډاکټر سره په خپل خبرو کې دی خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلې خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
نو وخت هم کم د زبلند وایم چې دغه جنون سره د روان ناروغي یو برخه ده، او ډېره کم فیصدي برخه ده چې دا په دې ناروغي باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغي په یو ګروپ کې همدا جنون هم راځي چې مختلف ناروغي پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې کزو وایم ده، او میسره باندې ګران اوردن کې باید دا هم واوري او جدید خبرونه سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي ترڅو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نيسي، یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګ باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي پاک لباندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ، ترڅو کوم ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او اخري خبره ده چې کوشش دی وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره ووري او عملي کړئ.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدو. و تربیه د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.